پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو دفاع وکړه. ویې ویل په دې تړاو بخښنه نه غواړي. د شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. دا هم اوري چې د نورستان په یو شمېر سیمو کې د څارویو یو ډول ناروغي راغلې ده.
بیخی دا مال تباشو، خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلقو تا دیر تاوان رسیده لی.
یو شمیرنجونی دا دولتی پانتونو دا خلاصون پر دا طالبانو دا حکومت لیلان محتاطانه حرکلی کوی.
البته دا تیر پشان دا گد.
تر هر څه مخکې له اسمت ساروانه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. ترکیه وایي افغانستان ته 200 تنه بشري مرسته استوي. پنټاګون د کابل هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټ الوتکې د حملې ویډیو افشا کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویې ویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یوه کال د پوره کېدو په لومړنۍ خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan after 20 years easily. Not possible, no matter when you did it.
بایدن ویل شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر کې په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شول. جو بایدن دا هم وویل د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پریکړې له مخې باید دا ځواکونه د 2020 کال د می د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای، او که چیرې دوی غوښتي وای چې هلته پاتې شي نو باید د 60,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه د هیواد ته استول شوي وای. د امریکا ولسمشر د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګستر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو دوی اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. پنټاګون هغه ویډیو له محرمیت څخه ایستلې او خپره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پر یوه کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی ښکاري. په دې برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ساعتونو کې وشو، لس ملکي وګړي ووژل شول. نیویارک ټایمز رسپانې د دې ویډیو یوه کاپي د امریکا د مرکزي قواو د قمندانۍ په وړاندې د حقوقي دعوا د معلوماتو د ازادۍ د یوه قانون له مخې ترلاسه کړې او هغه په خپله ویبپاڼه کې ایښې ده. دا لومړی ځل دی چې د دغه برید په اړه چې د اګست په 9 وشو ویډیویي تصویرونه خپریږي. پنټاګون چې په لومړي سر کې د دغه برید دفاع کوله، وروسته یې هغه یوه تراژیکه تیروتنه وبلله. د ملګرو ملتونو د کار نړیوالې ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغان میرمنو بیروزګاري په سلو کې 14 زیاته شوې ده. د دې ادارې پر اساس اټکل کېږي چې په روان 2022 کې د افغان ښځو بیروزګاري 22% ته زیاته شي. د کار د نړیوالې ادارې په وینا د 2020 کال په وروستیو 3 کې په افغانستان کې نږدې 1500,000 کاري فرصتونه له لاسه وتلي او اټکل کېږي چې د روان 2020 تر نیمایي پورې به 900,000 نور کاری فرصتونه لمن زلاړ شي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته شزي له کار منه شوي او په دې هیواد کې اقتصادي او بشري بحران پراخ شوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد یې افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یو ریل ګاډي کې به 500 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولېږي. تیرونی ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته ووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ د تر 900 کلونو د کشتو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. ورمه ورځ افغان لوبډلې پاپو نیو گینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 900 کلونو د کشو لوبډالو سیالي به د افغانستان په وخت مازیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبال لوبغالي کې پیل شي. تر نړیوال جام مخکې د پاکستان تر 900 کلونو کشو لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو لازاجي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شای روسیا پر اوکراین برید وکړي. خو د په خبره روسی ساری ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یوه کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرانس کې خبرې کولې، دا راز څرګنده کړه چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واوړي. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د برېټانیا مرستې د تیرې شنبې په ورځ کیف ته ورسېدې. روسیې په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او مایکروسافت کمپنۍ د کمپیوټري لوبو یا ویډیو ګیم له یوې جوړونکې کمپنۍ څخه اکټیویژن په 8.5 میلیارد او 100 میلیون ډالر واخیست. مایکروسافت به د اکټیویژن له رانیولو وروسته د کمپیوټري لوبو له سترو تولیدونکو سره د سیالۍ جوګه شي. د مایکروسافت کمپنۍ اجرایه رئیس ساتیا نادلا وویل کمپیوټري لوبې د ډیجیټل په ټولو پلیټفارمونو کې تر ټولو هیجاني تفریح ده. د ډیجیټل ټکنالوژۍ متخصصان اټکل کوي چې په 2020 میلادي کال کې د کمپیوټري لوبو عاید کابو 180 میلیارد ډالر او تر 2040 پورې به شاوخوا 238 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. کولای شئ د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له ویستلو دفاع وکړه او وی ویل په دې تړاو بخنه نه غواړي. ښاغلی بایدن چې د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خپل ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په ویاړ خبریالانو ته وینا کوله وویل افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره بل اسانه حل لار نه وه. د دې ترڅنګ پنټاګان د امریکا دفاع وزارت د متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د تخلیف پروګرام په وروستیو کې د اګست پر 9 د کابل ښار د 15 امنیتي او ځای په مربوطاتو کې پر یوه کور د هوایي برید ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. په دې تړاو زموږ همکاري راپور چمتو کړی دی، هم د اورس را سره شریکوي. مهرباني.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایي برید ویډیو خبره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بي پیلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایي ډګر ته چیرمه یو کور ده. هدف یو کورولا موټر دی. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې له 2 دقیقو مکس او چرلو وروسته بي پیلوټ الوتکه بم گذاروي او یو لوی وور او لمبه بلیږي. نیویورک ټایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قمندانۍ ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړې او هغه چهارشنبه د مرحومې پر 9 په خپله پاڼه کې خبره کړې ده. دې برید کې 2 ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لاس کړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي وو چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې برید په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لاس غړي ووژل شول. ایمال نه نازدی رادیو سره به خبرو کې وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایی نه لري. هغه نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د امریکا بخنې د دوی صرف یو درد دوا کړی او هغه دا ده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې شوې وه چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت داعش اخیستی د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون له 120 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن چې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالان ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شوي امریکایي سرتیر ته خواشینی دی، خو ویل که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40 زره پورې سرتیری یې ورستولی وای.
بله، د بایدن خبرې به هم واورو لاندې. لشلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډېر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر کې په لیکه کې په یو ترهګریز برید کې ووژل شول. بله،
ښاغلی بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې 1 میلیارد ډالر لګول. نوموړي وویل امریکا په افغانستان کې 40 کاله هر اونۍ 1 میلیارد ډالر لګول. هغه خبریالان ته وویل هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سر راټول کړي نو لاس دې پورته کړي. امریکا افغانستان کې له 40 کلنې حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووته. طالبان د اګست په 15مه نیټه د افغانستان ولسمشر ایمانه یا ارګ ته ننوتل.
بله، مننه کوم از همکاره و د امریکا د دفاع وزارت یا پنتاګان د وروستي اقدام په اړه. همدارنګه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستیو څرګندونو په تړاو موږ ته بشپړ جزئیات راکړه. مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. یو شمیر نجونې او محصلان او د ښځو د حقونو فعالان د دولتي پانتونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت د اعلان محتاطانه هرکلی کوي او هیله ښیي چې طالب چارواکي په خپلې ژمنې عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي ویلي په نږدې ورځو کې به نارینه او ښځینه محصلان د ټولګیو د جلا کېدو په شرط خپلې زده کړې پیل کړي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ښځو د حق غوښتنې له میاستو میاستو اعتراضونو او له نړیوالو فشارونو وروسته طالبان د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو خبره کوي. یو شمېر نجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت له دې اعلان سره محتاطانه چلند کوي. دوی ادعا کوي چې طالبان په دې پلمه د خپل حکومت د مشروعیت غوښتنې په لټه کې دي او وایي د مناسب فرصت پر رسیدو سره به ولیدل سي طالبان خپل دغه خبرې ته څومره ژمن پات کیږي. د ښځو د اخونو فعالې او لیکوالې سمیه رامش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
من فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین
زه فکر کوم دا چې په دې وروستۍ ورځو کې چې کومه رنګینه پیاوړې او اغېزمنې جبهه عملا مبارزه کوي د طالبانو د ایدیولوژۍ خلاف میدان کې درېدلې دي هغه د افغانستان د ښځو د مقاومت جبهه ده. دوی د دې مطلب په اعلان سره چې پوهنتونونه به بیرته خلاص شي غواړي چې یو څه ښځې له خپلو مبارزو په شا کړي او دوی دا کار د خپل حکومت مشروعیت او د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو د پام ور اړولو لپاره کوي.
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو ورځو کې به د پوهنتونونو دروازې پرانیستل سي او درسونه به بیرته پیل سي. د دغه وزارت ویان احمد تقا ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی به د لوړو زده کړو د بنسټونو د خلاصون له شرایطو څخه وي.
د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې پر روان سورز کې ټول دولتي پوهنتونونه خلاص کړي او درسونه یې روان شي. ذکر او ناس دواړه کولی سي چې خپل درسونه ووایي. البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکرو لپاره به جلا درسونه وي او د اوناسو لپاره به جلا درسونه وي.
له دې سره یو شمېر ښځینه محصلین نه د زده کړو او ښوونې د بهیر بیرته پیلېدل هم یو قدم شاته پاتې کېدل بولي. د کندهار ولایت یوې محصلې رنګینې ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې مهال د نجونو او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د خلاصون خبره کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په شمول ځینې شرایط ایښي دي. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی هیله من دي چې په نوي ښوونیز کال کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
اتریش او یو شمیر نور اروپایي هیوادونه غواړي چې د کورونا واکسین اجباري کړي. دا به لومړی اروپایي هیواد چې له خپلو خلکو د دې وبا پر ضد واکسین غواړي او کچا نوي کړي هغه به جریمه کیږي. احمد شیبر په دې تړاو معلومات راټول کړي او را سره شریک کړي.
تمره چې د اتریش پارلمان نن د کورونا ویروس واکسین د خپلو اکثریت وګړو لپاره اجباري کړي. تر اتلس کلونو له مشان غوښتل کېږي چې د فبروري له لومړۍ د کووېډ 19 پر ضد واکسین وکړي او که داسې ونه کړي دوی به جریمه شي. امیندوار ښځې او هغه کسان چې د روغتیایي علت له امله یې واکسین نه دی کړی له دې مستثنا دي. تر اوسه پورې د اتریش 15% خلکو واکسین کړی دی. نوی قانون یو څکړ کې چند دی ځکه چې په لسکونو زره کسان په منظم ډول د هغو اقداماتو پر ضد مظاهرې کوي چې حکومت د کورونا لپاره لګولي دي او اوس حکومت غواړي چې خلک خامخا واکسین وکړي. یو شمېر اروپایي هیوادو د کووېډ 19 واکسین د روغتیایي کارکوونکو او یو شمېر نورو خاصو کړیو لپاره اجباري کړي دي. جنو اروپایي هیوادو بیا لکه جرمني او فرانسې په بیلابیلو تفریحي ځایونو کې د هغو خلکو پر تګ بندیز لګولی دی چې واکسین یې نه وي کړی. د اتریش تجربه به نور اروپایي هیوادونه له نږدې وڅاري چې حکومت دا وړتیا په دغه هیواد کې موندلی شي چې واکسین جبري کړي او دې ته به هم وګوري چې دا چاره د کورونا وبا په مخنیوي کې څومره اغېزمنه تمامېدای شي. په ګاونډي چک جمهوریت کې نوي حکومت ویلي دي چې له هغه پلان لاس اخلي چې مخکې ویلي وو چې د جنوري له 19 وروسته به مشان او یو شمېر ډلې خامخا واکسین شوي وي. په چک جمهوریت کې به هغه کسان چې تر 80 کلونو یې عمر زیات دی واکسین شرط وي. همداراز پولیس، د اطفایي کارکوونکي، پوځیان او د روغتیایي چارو کارکوونکي باید واکسین شوي وي. د دې اونۍ په پیل کې یونان د هغو خلکو جریمه کول پیل کړل چې عمرونه یې تر 80 ډیر دي او واکسین یې نه دی کړی، خو حکومت د نورو عمرونو خلکو ته د اجباري واکسین د کولو امر نه دی کړی. په ایټالیا کې هم روانه میاشت د مشرانو لپاره واکسین اجباري شو، خو په دې هیواد کې عمر 50 ورته ټاکلی دی چې د چا عمر تر 50 اوښتی وي باید خامخا واکسین وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتنی ور بشو نورستان ته. د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څاروي کې د تبخ په نوم خبري شوی ناروغي چې ډیر څاروي لمینځ وړي خلک هم ډیر اندېښمن کړي دي. نورستان چې غرنۍ ولایت دی او ډیره کرنیز ځمکه نه لري خلک یې تر ډیره په مالدارۍ بوخت دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې خپل څاروي د دغې ناروغۍ له امله له لاسه ورکړي وایي تر اوسه پورې د څارویو لپاره یو روغتیایي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهال په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلي دي. د برګي مټال ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی وای
د حیواني او مرض پیدا شوې د خلی زګ او د خلی سوزیدلو د واخ نه خورلو بیخی د مال تباشو سکل خصوصا سخندر او دا شیان خو بیخی خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شوده ټول غوا او چکی
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکي حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبق له ناروغۍ یوه غوا مړه شوې او نور څاروي د مرګ ګواښ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډېره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نښې نښانې په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نښې نښانې او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې ته روانې وي، دا شونډې چې رابطه کې دی کې سره سره داغونه وي، دا خپو کې چې دی کوم زخمونه وي 50% چې دی دا په خوسکو کې چې دی نو بیا مرغچوب لاړی، دا خوسکي چې دی دا د دې ته انتباډي د دې دونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. پیمدي په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته بیا یا درې سیسي یا 5 سیسي خوسکو ته کېږي او 10 سیسي چې دی دا بیا غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکي کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره ویترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه تګلاره په ډاګه کړه چې پکې راغلي اسلام آباد د دودیز امنیت پر ځای اقتصادي امنیت ته لومړیتوب ورکوي. په تګلاره کې راغلي چې اقتصادي امنیت له بشري او دودیز امنیت سره مستقیم اړیکه لري. حکومت وایي پر سیمه ییز او نړیوال کچ بدلونونو ته په کتو په خپلو امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون راولي. په دې تړاو یو تفصیلي راپور له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه او ویل چې له 2022 زیږیز کال یې عملی کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې د دې پالیسۍ یوه مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلي چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنۍ امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظورۍ وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د اوسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژي پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې دا پالیسي هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته ویل پوښتنه دا ده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده، خو په دې کې بنیادي کوم مسله ده هغه دا ده چې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزن ډیسکس کړي چې هغه دا ملي امنیت خبره ده، کار د ریجن کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا شان دي په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سیکورټي او نان ټریډیشنل سیکورټي په کانټکس کې خبرې کړې دي. نو آیا چې دا په دې څلور کال کې دي چې کولی شي کنه، نو په دې کې مین مسله ده دغه ده.
د سویټزرلند د بازل په سویس پیس څېړنیز مرکز کې څېړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې 6 پاڼې په ډاګه کړې دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی غنی چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی، خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دا نه دي راغلي چې اسلام آباد به اقتصادي او مالي ستونزې څنګه هواروي؟
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سیکیورټي کومه د پاکستان وګورو نو معاشه ورې سره مونږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دي نو هغه به هلکې څنګه داغې دپاره کدي وي چېره مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو، نو د ریجنل کنیکټیویټي دپاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او همدا لامل دی چې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف د پور غوښتو ته اړ شو. آی ایم ایف په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څه باندې درو کلونو کې د شپږ اربه ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته یې د اقتصادي اصلاحاتو کولو وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظور کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظور کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د ناحکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول عباسی نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول. په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غځولو قانوني مسوده چې منظوره شوه نو یو لویه نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باوري کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري، نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوې قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخه کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوري هیوادونو کې مرکزي بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ آزادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د ډسمبر پر 13 پارلمان ته د هغې مسودې تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخلې پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ییز او نړیوال کچ روانو بدلونونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړې او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
ترکیه افغانستان ته سلګونه ټونه بشري مرسته لیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې هیواد یې د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره دغه هیواد ته 500 ټنه بشري مرسته لیږي. په دغو مرستو کې خوراکي توکي، جامې او روغتیایي وسایل شامل دي. دغه توکي د ترکیه حکومت له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې لخوا د لسو غیر دولتي ادارو په مرسته چمتو شوي دي، خو ترکیه نه دی ویلي چې دا مرستې به د چا له لوري او په کومو ولایتونو کې وویشل شي. دا په داسې حال کې دی چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دی له دغه هیواد سره د څه باندې 4 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته چمتو کړي. په ننګرهار ولایت کې پر څه باندې 10000 بزګرو کیمیاوي سره وویشل شوه. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مصباح الدین مستعین آزادي راډیو ته ویل د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې په مرسته د ننګرهار په شیرزادو، خوږیانو، ګوشتي، کوز کونړ، کوټ، بټیکوټ، لالپوري او اچین ولسوالیو کې پر 12,000 بزګرو چې په وروستیو کلونو کې کرهنه د وچکالۍ او کورونا له امله اغېزمنه شوې وه کیمیاوي سره وویشله. د ښاغلي مستعین په خبره هر بزګر ته به 500 کیلوګرامه کیمیاوي سره ورکړل شي تر څو یې حاصلات وده وکړي او مالي عاید یې ډیر شي. د یادونې وړ ده چې وړاندې له دې هم د ملګرو ملتونو د خوراک یا FAO ادارې لخوا په ننګرهار ولایت کې 550 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم پر بزګرو ویشل شوی و او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 44 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 22 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1215 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1558 افغانۍ،